دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکلف سي موږ د سارا کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر کېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اخیستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بزکشۍ سیالۍ پیل شوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 3 میلیونه وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم لکار غورځولې چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه هم دا رنګ ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز ویل درامهسته شوی وضعیت یو منفي نه خچ اوس لیدل کیږي دا چې طالبان نه دي توانی دلی د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری جیرنوف مخکې ویلی و چې هیواد افغانستان ته 14 بشري مرستې استوي. دا غو خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول تال اندازه به لسلو ټنو واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 3 شنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون ویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د 3 شنبې د جګړې پر مهال د 2 دیارلس سرتیري نیول شوي دي او 24 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی درېمې کمیټې په ایران کې د بشري حقونو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغې کمیټې پرون یوه غونډه وکړه او په 90 موافقو او 30 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګه له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړي او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغې کمیټې همدارنګه په ایران کې د بشري حقونو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلې دي. هندي پولیسو د چهارشنبه پورې څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قمندان وژه. پولیس زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا دوه تنه بېګناو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال ووژل شول. او د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمني کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کرونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړه شوو شمېر 90,240 ته ورسېد.
یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان د خپرونې ته هرکلی کوم. د خپرونې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پرېښېدو وخت نه دی. دیبرال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلي دي. د یوناما د مشري په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاد کړی چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغې په اوسني حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداری ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د مندل لپاره کار
وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو روڼ او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پښتنو په ځواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات زموږ کلي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري. هغه بېلابېلو برخو چې مسایل چې کله اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنۍ موانع موجود دي هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ پخې کېدو دي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړي سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبل خود ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په مهال لیبرال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه، خو داعش خراسان څنګ ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز دې غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تېر کال داعش په افغانستان کې 6 بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 3.6 ته رسېدلی دی. Mirman Lines zyada kra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ داده چې طالبان نه دي توانې دلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او دا اندېښنه شته چې د داعش مشکوک خړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه شوی دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمې شوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د پخواني حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو بې محاکمه وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تور استل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبره هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسېده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې 6.2 ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 1.8 بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمېدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لومړی مرستیال یونس محمد پنځمه ورځ ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه ترسره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادري شوي دي خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسته راغلي مالي عاید پاړه څونه ویل چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارډ ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 15 پوله یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ یو اماراتي درهم 24 افغانۍ او 80 پوله زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوی دی چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي
د جرمنی د 14 ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمني کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي د اوس لپاره په جرمني کې 80% خلکو واکسین کړی دی د جرمني په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبتې پیښې د جرمني تر بل هر ځای زیاتې دي وویل د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي مایکل کرچمر زیاته کړه که چیرته موږ په رښتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې څپې مخه ونیسو نو موږ تر هغو دا کار نشو کولی تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي په جرمني کې پرون د کورونا وبا له امله 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 98,240 ورسید په جرمني کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري د باواریا په سیمه کې د یوه روغتون بستر ډک شوی دی او د کورونا یو شمېر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یوه روغتون ته انتقال کړي دي د جرمني د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو د چارواکو تر نننۍ غونډې مخکې به د جرمني په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره 6 کال په هلمند کې د کوکنارو پراخ کښتونه شوی او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه 2 چنده لوړه شوې ده نور جزئیات په دې راپور کې واوري
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونه ته عبور کوي هغه د هلمند مرجی ولسوالی پر هغه د شتزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وای سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکی کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولې چې امارت دی خلک تریاک کښ سشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی.
کرو یې د ناتوانۍ د مجبورۍ او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو، د وچې ناتوانۍ کرو او عمارت چې دی زورور دی هم بندوی سیم بندیږي چې غوږ کې بندوی هم او نو موږ شار څه موږ مجبور مکلف سیم موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلي دي نو موږ مجبور مکلف سیم موږ په تاریخ کرو خپل کښتو دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنمو وزر جوړو وزر هر څه موږ د تاریخ مهم دي موږ څه کاټه کوي موږ څه پایده کوي موږ مجبور مکلف تاریخ څه چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دې نشي موادو به تر پخوا څو چند لوړ سوي. دلته هم د تاریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشه یي موادو پر کرکیلي او خرڅلاو بندیز ولګوي نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نومی نصرت الله دی د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه بیا هم شې یعنی پروش کال په سلویر دره اته سلویر دره کلداري داس خرچېدل شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرچېږي. وروالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور ځان سره لرو چې خامخا بندیږي نو بن سی بیا بن کې ګرانش ستا خامخه
د تاګه موضوع چې لاله وګوره د څه چې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و امانت کې بندي یعنی امانت د چې بندي د نه چې انور دولت خو د شل کال وواله کمپاین نو ودور وي ساره خو وکړل نه کړپن دا د چې بندي چې پتلک پر دی کې له ته وای چې تاریخ بن کدل ته په یګر د نړۍ کتاب په یګر افغانستان کتاب ورې دی نو په هغه ورځ والا د امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د پلان او امژغی سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشهیي موادو پر کرکیلي او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي مهاجر شوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي او که چیرې اسلامي عمارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کړي بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل چې انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیله او د نشه یي موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشي لوبې پیل شوې دي. په کندوز کې د بسکشي لوبه عموما د منی او د پسردي په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسواب سمیمیت و برادری بسواب بسکشي آرام بسواب امنیت.
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل
دا بسکشي د سیو بازی را جرای دمون که دکلار و امیخون پتی دا او دا یو جرای که بازی را چه دا خلق از این جنگ و جدل نشتا وطن که ارامی دا دا مخلوق دورا چه دا غلی دا تستیبین و تماشاچان ناستی پل سای رو توبت که تو پتو غرازار ندی او کرارا کراری دا.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین لخپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا هر وخت دغه یو کراری او دغه یو وطن او ارامي راولي موږ دې وطن کې موږ جنگ او جنجال ډېر خسته کړي تر یو کال به چېږي تقریبا زما عمر دا و د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دغه ډېر یو ښه لوبه ده.
د بسکشي د لوبې وسیله یو خوسه یا هم ښه غټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د 24 ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسي وزن له 30 څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړه دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. ښوونکی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نومونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د ښوونکی امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او ویستل هغه هم په داسې یو بیه مو خاص کړ چې بېخي پوښتنه یې مه کوه ځکه چې له موږ له اولادونه چې دی له موږ نه نفقه غواړي او بل داسې یو منبع موږ نه درلوده دا د خپلو بجو لپاره نفقه پیدا کړو نو موږ ډېر زیات ستونزو سره مخامخ یو. داسې استادانو چې هغې په کرایي کورونو کې اوسېدل حتی د کرایي هغه د پورې نه شو ادا کولی حتی د کورونو نه مطلب ویستل شوي دي په ډېرو زیاتو ستونزو کې دي مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر ښوونکی له بلا کړاوونو سره لاس او ګریوان کړی. د ښوونکو په خبره که چېرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډېرې هم مسلکي به یې د دندو پرېښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډېره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
ښوونکو ته دا درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي ډېر زیات په بد حالات کې دي. کورونه او ځمکې خرڅې کړې د کورونو سامانو یې بازار ته راویست خرڅې کړه ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي معاش ور نه کړی شي نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي. ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي که دا به ښوونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینځته شي.
خون کې له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته ځانګړې پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا خون کې دي چې هیواد ته ډاکټران، خون کې انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر دا صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د معاشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د معاشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري آژانس راپور کړی ده. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې شپږ دېرش تنه بشري مرستو محموله نن کابل ته راورسېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سې شنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو په پراخه پیمانه نقض وغانده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېمې کمیټې پرون په یو پریکړه لیک کې په ایران کې د بشري حقونو نقض له هغې ډلې پراخه کچه باندې اعدامونه او خپلسري نیول غندلی دي. د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونه او مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي.
نور بسته دا د ښځو لپاره د ازادي راډیو یو خبرونه ده چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله ده. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ یا هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120501 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120601. اوس هم ورځم د میلمنی پر لور. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت و ایستی.
سلام علیکم. هله تاسو نه مننه مال بچنه خیر وسته.
په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانۍ مرستیاله یاست، آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل که فعلا بند دفتر مو بند فیزیکی شکل یا دور نه، خو مون کارونه آنلاین مخ کې ورو او په نیکمرغی سره هرات که مو دفتر خلاص کړل هلته مو اجازه واخست، دفتر مو خلاص دی بخونه غانو او هلته عملا نوست فعالیت شروع شوه دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دی، خو مونږ هله ځله کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دادغوښتنه یا دادخواهي کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
بله، تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي، په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته دوی طالبانو څه ویلي دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو جواب دی چې دې تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې څنګه باید څه رقم کار وکړي. د خزه دفترونه باید څه رقم فعال وسی. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د خزه تاګ را تاګ موضوع ده چې هغه باندې هم د خپل نظر لري، نو اصل موضوع هم دا ده. بل ور سره فکر کوم چې لکس د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دی تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د خود سوداګری سنه خونه یو مستقله نهاد ده، لکن دولتي نړیوال بنسټ نه دی. دا خپل افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دی.
ښه، او تاسو خبره یاده کړه چې د دوی ته د طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري، او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. اوریا خیل صاحب، تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
خود ندی افغانان بخصوص به خز کابل که دی تنور ولایت که دی آغا خز سر چمون کار کول او سودا کری لری اکثریت یا طول زوایم اسلامی حجاب لری جب که بسر دی سمر حجاب چه اسلام که مونتا تعریف شده دی اغا اسلام دی اغا اسلام پارا دی پویگی او اما غا حجاب دی کئی. نو زفر کم که مشکل یا سون زبنی خو چون که یو نوې قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دې دوه خزه یا هغه خزه چې د دې دوه د مرستې لپاره راغلی او هغه سره حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي، چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ او تاسو کوم کالي چې افغانستان ته اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري، او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او با حجاب ګرځو.
بله، اوریا خیل صاحب، یو ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په شهرونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي، او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې د دوی د پلي عسکر هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي. دغه یو امکان ستاسو په نظر شته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې وه، چې دوها کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اگر چې دوها یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه به ښه حجاب وي یا حداقل برابر به وي. بل هغه دي چې کدی شي مدرسو کې اوسې خو کوم ځای کې چې دی اوسې دل خو تابان دی خپل هم کورونو کې خپل میاند لري خواند لري نو هغه هم یو حجاب لري هغه کې دی خپل یو کور کې هم یو نظام لري خو په هر صورت خو هغه هم خزل لري او کوم ځای کې چې هغه اوسې کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعاً البته هم خزش دادی او بل چه اوز طالب شویدی اوز دی سر دادلی دی طالب شویدی چه اغا هر چه داده فکر نکم چه ده افغانستان یو سیم دسته دی چه البته طالب اونو سی چه یعنی پخوان البته جوان کول خلقی نپویده یو دی رادی کس وقت اخکاره که ده خو اوز را غلی دی طالبان سر یوزه شویدی او ما غوښتمه چې دې چې خلک خزي دې کار کوي به هر کار کوي خپل کاروبار لري یا مکتبونه تزي یا پانتونو تزي نو دا فکر کوم چې یو مکس دی یو ګډ د دې رقمو طالب دی او که هغه مون فکر کوم چې هغه کسان چې مدرسې نه راغلي دي نو فکر کوم چې د دې د مشران چې دی هغه ورته لکس معلومات ورکي یو لکس اورینټیشن چې انګلیش موږ ورته وایو لکس ورته اورینټیشن ورکي چې خزه دا رقم دی هم دی چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري نو فکر نکوم چې بیخي اس خزه نه دی دلی او اس د دې باندې پونې شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده او کوم حجاب چې دی ورکه چې ورته نستر کې ښکاري نه بل څه هغه موږ نه پوهیږو چې دا یو خزه ده که یو سړی هغه ته حجاب واجب دی هغه ته حجاب باید دی وکړي نو فکر نه کوي شي چې دی ښه تاثیر دی باندې ولري ولې چې دی دنیا دیده دی یا مشران چې موږ ګورو موږ ته لږ څه هیله پیدا کیږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او خزه ترورو اجازه ورکي چې خپل کار وکړي لکه څه وخت نیسي فکر کوم او دا مونږ کوي چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی غیر اوري دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي او یو سکتور اقتصادي یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لکس دا پوښتنه وکړي.
بله اوریا خیل سب تاسی د پوهاوی خبره وکړه څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې شزه یو موجود ده د دې ټولنې برخه ده د شزه حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی او د شزو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای څنګه باید دوی وپوهول سي دوی څنګه کولای سي چې د خپلو ټیټ رتبه طالبانو لپاره پروګرامونه او برنامه جوړ کړي چې هغوی باید په دې نوې مفکوره باندې وپوهوي چې هغوی شایي لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ویل چې تاسو په درې کټګوري باندې فکر ورته کوي چې دوی ستا خو هغه کومه کټګوري چې په دغه باندې هیڅ نه پوهیږي چې ښځې ستا ښځې هم یو موجود دي ښځې باید یعنی داسې چې دوی په مخکېنۍ دوره کې په نوی لسیزه کې طالبانو داسې فکر کاوه چې پر یو ښځې باندې لاس پورته کولای سي یو پردی سړی کولای سي چې یو ښځې ته وهل ډبول ورکړي یعنی دغه نه په افغانی لحاظ باندې نه په اسلامي لحاظ باندې توجیه کېدای سي دغه سیو عمل اوس هم موږ تاسو وینو چې په مظاهرو کې دوی بیا هم هغه رقم چلند کوي د شذو سره پر پردې شذو باندې د لاس پورته کولو جرأت کوي شذو ته وهل تکول ور کول غواړي او په چپیړو باندې د وهل کېدو او د وهلو ډبولو د هغوی څخه د کیمرو کشولو د ټلیفون اخیستلو دغه سي موارد لیدل سوی دی پر ټولنیزو شبکو باندې هم دغه سی ویډیوګان خبرې سوی دی چې د شوزو سره یعنی دوی دغه جرأت اوس هم لري چې پر پردې شوزو باندې لاس پورته کی او سره هر ډول چې دوی غواړي سره چلند وکړي نو دوی د پاره د پوهاوی برنامه څنګه پر مخ وړل کېدلای سي چې دوی باید په دغه پوسی چې شدینه سوداګرانی یا شدینه ډاکټرانی یا شدینه پیلوټانی یا په هر برخه کې چې وي شدي یو موجود او باید فعالیت وکړي.
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او دی اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی خو دی پوهیږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري او دا هم پوهیږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا هم پوهیږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمنې چې کله ناروغي ږي خو یو نارینه ډاکټر ته یې خونه استوي خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلي دي. او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. نو او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دې ته باید کېدی شي دې پوه شي خو ورته متوجه نه شي او یا ورته دې ته څنګه چې خیال شوی دي چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درسونه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ورباندې تاثیر ولري. یو لار فکر کوم خپله دا رادیو ده او دا سمره کېږي چې دی حتما کېدی شي کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري، تلیفون لري او تلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو د لارې نه باید واري بل ما تاسو ته ویل چې د دې مشران باید ته ووایي ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دوی سره باید کار وکړي، دوی ته ځینې برنامې جوړې کړي د راډیو د لارې نه، د تلویزیون نه، یعنې فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي او ورته ووایي چې کله مونږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو، خو مونږ غواړو چې دا کار هم وکړو، تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو زه فکر کوم ځینې کمپینونه باید وشي، ځینې مشخص برنامه باید وشي او دا مونږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي، نور خونې دي چې زمونږ ورونه مخکې وړي، هغې کوي شي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ تاسو سره شریکوم، د دې مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دوی ته برابر کړي، یو د نړیوال بنسټو له خوا نه وشي او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لرو د هغې له لارې.
بله اوریا خیل صاحب، که تاسو د شوزو په اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې شزینه تجاران هغوی چې سوداګران وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي، د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی، لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغوی په اړه کار ته وایست؟
موږ ټول افغانستان کې 2301 رسمي تجارتونه لري، رسمي په دې معنا چې دی جواز لري، د کار جواز لري، د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دی او مالیه ورکي. د 2104 د کار زمینه برابره کړې ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویانا پورته فیصدی شده ده نارینه ده، دی اتیا میلیون نپور ده پانگه چونه کرده او تقریبا طول برخو که دی کار که دی لاسی سنائینا واخلی در مکتبونو پوره، در کلینیکونو پوره، شفاخانی دی لری، د قالین په برخه کې کار کوي، د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایاتو کې دي، که یو هم دی نو ټول ولایت دي، داسې نه دي چې فقط ځینې ولایتو کې دي، خو اکثریت یې په کابل کې دي، تقریبا 50% په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زمونږ ورونه کار کوي، اوس میرمنې هم کار کوي. نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي. د ټولو همدا یو تشویش وه. اوس هم د ورسره زه تاسو یو شمېر بل هم ویم، بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی. 450,000 پورته غیر رسمي سوداګرۍ ښځو لخوا مخکې وړل کېږي، چې ځینې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري، خو دې کورونو کې کار کوي، اقتصادي کارونه کوي، ځینې تولیدات لري، لاسي صنایع لري، اکثریت لاسي صنایع لري، د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي، او بیا ورسره یا خپله یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینه نه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي. او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري، ډېر یو مهم ونډه لوبوي. نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي. اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بېخي زیات شوی دی شمېرې، نو دې موضوع ته باید دې پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېر بندي یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. چې خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل ته استوې هم چې طالبان ولې ونیول، هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې یو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت یې دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا موږ د ډار نه نیسو، بل یو شمېر یې وویل چې زمونږ دفترونه طالبان ونیو، او یو شمېر یې وویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو. مختلف سیمو کې دي ورو ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل، مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي، یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل ښه خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو، هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د ښځو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دوه فعال دي. شکر ورسره آرایشگاه چې دي هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو موږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې موږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. د دې چې دی چې هلته رسمي کاروبار درلود، افغانستان کې ښه دي، اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي، کاروبار پرې ښه دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کړي. او ځینې دي چې راغلي دي، کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي، او هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي. ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او ما تاسو ته چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري، هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی موږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او موږ ته اجازه ورکړي چې موږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دوی نه مطمئن اوسي چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
بله آغلی اوریا خیل، ستاسی ماشونه د کومی خواد ختم ویل کیجی؟ اوز چه تاسی د سنایه او سوداگری د خونی پخوانی مرستیاله است، موش پخوانی ویل زکه چه اوز دا وزیفه نور ستاس سر نسته. نو تاسی که د ماشونو پا عرایو چه معلومات راکه، یو بل داغا چه که ستاسی خپل کسا مشتا وکی چه تاسی خپل جوان چنگ پر مخوری؟
ماشونه خونش دادی، زمون ماشونه د حق لزویت ورته وایو چې کوم مېرمنې دا کاروبار لري مونږ ورته ځینې چوپلونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زمون خدمتونه مثلا دا دي چې که د مالي منابعو ته ضرورت لري مونږ ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي هغه سره مونږ د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره مونږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، داد غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډیر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمېر تاسو باور نه کې دا شمېر شروع کې 680 مېرمنې 2014 کې او 2016 اوس پورې دا 2001 ته رسیدلی دي. نو تاسو خپله یینې چې څومره پرمختګ شوی دی او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپله د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه ده، د ښځو خونه ده چې دی ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دوی ته زمینه برابر شي مېرمنو ته چې دی خپل سوداګري ولري. نو دا یو غټ شمېر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې مونږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي یا بازار موندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل نه او ورسره ځینی پروژې دي چې مونږ کاراو دي ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه او هغې د لارې نه مونږ خپل معاشونه تمویلو، ګرچې زمونږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري خو ډېر قوي ده. مونږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زمونږ تصمیم گیری کوي، پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه کسان ولایاتو کې دي خو اجرایوي هیئت چې دغه ډېر کوچنی دی، کابل کې مونږ 12 کسان تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي. مونږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مون نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځې یو چیرته ورسیږي، د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دی لکه نور هیوادو کې چې دی سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله، اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلا او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي، ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي، ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلا ماشه اکثریت بېروزګاره شوي دي، مثلا ته خپله کور کې بل څوک نه لرن چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده، مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
آغلی اوریا خیل ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیم خنجریم زمی